السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سپی ولستان اگزام تاسو زموږه له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې چې تر پنځو بجو دوام کوي دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او د کور کلی پروګرام. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه دي. مهم راپور دا دی چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه ده. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو عملیات پیل شوی دی. دوی وایي هڅه کوي چې دغه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیسي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالې بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمې د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو هوایی او توپچي عملیات پیل کړل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوې دي او امریکا د روان کال په سر کې وروسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول او دا خبره اوس امریکایي چارواکو کړې ده. بشپړه خبرونه. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمې د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو هوایی او توپچي عملیات پیل کړل. د 209 شاهین قلی اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل دا عملیات تیر شپه پیل شول. په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو بمباری وسوي. د د په وینا په میرزا او لنګ کې د افغان ځواکونو د توپچي عملیات هم ښه پر مخ روان دي. ښاغلی جمشیدی وویل
اما عملیات زمینی ما آمادگی کامل
دی. وای هوایی او توپچی عملیات تیر شپه پیل سول او زموږ قطعات په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي او تصفیوي عملیات به ډیر ژر پیل سي. داعش او طالب جنگیالیو د تیرې شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ پر میرزا او لنګ سیمه حمله وکړه او د راپورونو له مخې شاوخوا 50 ځایي اوسیدونکي ووژل. په دې حال کې سلګونو کورنۍ چې په دې سیمه کې اوسېدلې د سختریزو لخوا برمته ونیول سوې. چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د قومي مشرانو په واسطه 380 کورنۍ تیره ورځ راخوشې سوې او لسګونه نورې کورنۍ اوس هم د وسلوالو سختریزو په جګړه کې بند پاتې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوې دي. لوی څارنوال فرید حمیدی نن په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه غونډې ته وویل چې په دې سیمه کې به بې پلوه خپلواکې او غیر سیاسي پلټنې وسي. دی وایي زه او همکاران مې د پراخو دقیقو او جدي پلټنو اعلان کوو. لومړی راپورونه او معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د بشریت پر ضد د جرایمو عناصر شته او دا پیښه د نړۍ پر کچه له جدي جرایمو څخه ده چې نړیوالې محکمې سره هم تړاو لري. ښاغلی حمیدي وویل په میرزا او لنګ کلي کې د قتل عام او تحقیقاتو کې د افغانستان د لوی څارنوالي تر څنګ نړیوالې عدلي او قضایي ادارې هم باید تحقیقات وکړي او عاملانی مجازات کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوال مخالفانو پر میرزا او لنګ کلي حمله پیل کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې وزارت د وین مرستیال محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سول ولسوالۍ ته ننوځي. دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو ملي پولیسو او د ځایي پاڅون کوونکو کسانو د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه اخته دي. د ښاغلي رادمنیش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کابینه کې د تغییراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل نن یو خبری کنفرانس ته ویل د فواید عامه اقتصاد او مخابرات وزیران تیره اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول.
مسئله تکمیلی کابینه به حیث یک اولویت در داخل حکومت هنوز
دی وای د کابینه بشپړه کول د حکومت لومړیتوبونو څخه دی. موږ د تیر اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سویو وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رای ورکړي. شاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې د دوغ وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګې دوی ته د اعتماد رای ورکړي. او امریکا د روان کال په سر کې ورسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هدر نارټ پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وکړه. دا وایي د کیوبا ډیپلوماټانو ته د می په درویشتمه نیټه وویل سول چې په واشنګټن کې له خپله سفارت ووځي. دې د امریکایي ډیپلوماټانو شمیر ونه وایه چې په ناروغۍ اخته سوي وو او نه یې د ناروغۍ جزئیات ورکړل. نارت وویل چې د دغو پیښو په اړه یې لومړی د 2016 کال په پای کې واورېدل. له څو میاشتو تحقیقاتو وروسته څرګنده سوه چې د امریکایي ډیپلوماټانو په کورونو کې دننه یا د باندې داسې آلې نصب سوي وې چې غږ یې نه اورېدل کېږي. چارواکو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې آیا دا آلې د کومې وسلې په توګه کارېدلې که یې کوم بل هدف و. د کیوبا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې په دغو پیښو خبر دی او په دې اړه یې د چټکو تحقیقاتو امر کړی دی، خو اعلامیه وایي چې د کیوبا د دوو ډیپلوماټانو ایستل نه وجه کېدونکی او بی بنسټه عمل دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. عبدالله عبدالله د خبرې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر ضد د ګډې مبارزې کانفرنس کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
ملی او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی. په نږدې تو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
هماره چې په ننګرهار کې ولې برېښنا پرچویږي یا د برېښنا پرچوي ولې راځي؟ پرچاوی پنګلار کې څلور ساعته پرچاوی وی پنګلار کې څلور ساعته سره د شپې د خانې څلور د ورځې د خانې تقریبا دا غزنګړي مرکه د پروګرام په دویمه نیمه کې در تخبرو خو دا هم مهره وای چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کله. یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. عبدالله عبدالله په امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې وویل په امنیتي ځواکونو کې د فساد موجودیت بیلابیل عوامل لري چې دوی په لمنځه وړلو پاتې راغلي. په ورته وخت کې لوی څارنوال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد بحث د یو ملت د مرګ او ژوند په څیر مهم دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی او د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد او په ځانګړي توګه د وسلو او مهماتو د پلور په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلي عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې د کانفرنس په وروستۍ ورځ خبرې کولې، وویل دا چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې په مخالفینو پلورل کېږي او د بېګونه خلکو په وژنه کې ورنه استفاده کېږي دا جرم له ملي خیانته کم نه دی. د یوې کله چې پیوزای کله د عمل شور جوړیږي چې مرمۍ کم شي دا غک تر ما ولسمشر او د ملي امنیت شورا پور رسیدي، خو به یو څه مود وروسته له هغه ځای تعقیبی راپورونه رسیدي چې مرمۍ پلورل شوی او تر یو بریده دښمن ترې تجهیز شوی. کوم وسیله شو چې دښمنان تجهیز شي او هغه وسلې چې باید امنیتي ځواکونو سره د خلکو د دفاع لپاره وي د دښمنانو لاس تلويږي او عام خلک پنه کوي دا له ملي خیانته کم موضوع نه ده. د خغلی عبدالله خبره په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي، خو دا هم منی چې په عمومي توګه په امنیتی ځواکونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلي. که څه هم د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلو د پلورلو په اړه دا ډول اندېښنې لومړنۍ نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د ملي اوالي حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دا ډول څرګندونې کوي. څو موده وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې د وسلو له پلورلو اندېښنه ښودلې وه. یاد دفتر دی وی لامې په خبرولو سره ویلی و چې افغانان ځکه وژل کیږي چې په خبره د سرتیرو وسلې مهمات او تجهیزات پر طالبانو پلورل کیږي. له دې ټولو سره سره لوی څارنوال په افغان امنیتی ځواکونو کې د فساد بحث د مرګ او ژوند په څیر مهم و بل. فرید حمیدی چې په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې خبرې کولې، شمنه وکړه چې لوی څارنوالي به په خورا جدیت او رښتینولۍ سره په امنیتی ځواکونو کې د فساد مخه ونیسي. د وی په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې بحث د یوې ټولنې د مرګ او ژوند بحث دی، او موږ ژمنه کوو چې په دقت، قاطعیت، استقلالیت، په بې پریتوب او له سیاسي پلویتوب او د فساد پرته به د هیواد په هر ګوټ او په خاصه توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو. په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې کانفرنس درې ورځې وړاندې پارک کې پیل شوی و. د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان مرخیل به وایي د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ډېر اقدامات نمایشي دي، او تر کومه چې د فساد لاملونه له منځه ولاړ نه شي د دغې پدیدې پر وړاندې اغېزمنه مبارزه به ستونزمنه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د حکومت په څلور کلن امنیتي پلان کې د مخالفو وسلوالو د مشرتابه او د انسجام د مرکزونو له منځه وړل شامل دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفین د افغانانو دښمنان دي او باید له منځه یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي له هېواده بهر د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو له منځه وړل له امکانه لري، خو په هېواد کې دننه ناممکنه خبر نه ده. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې حکومت له تروریزم سره په مبارزه کې جدي دی او هڅه کوي چې د مخالفینو لوی مرکزونه په نښه او لمنځه یوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د څلور کلن امنیتي پلان لمخې د افغان حکومت یو هڅه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو مشرتابه او د انسجام مرکزونه لمنځه یوسي. دوی افغان حکومت چې کوم پلانونه لري په ځانګړي ډول د څلور کلن امنیتي پلان لمخې هڅه کیږي له کومه ځایه چې د دوی مشرتابه منسجمیږي او له هغه ځایه چې تنظیمیږي لمنځه یوړل شي، ترڅو په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان ووسی. خو ښاغلی فیصل ونه ویل چې د وسلوالو مخالفینو دغه مرکزونه چې د دوی مشرتابه هلته منسجمیږي چیرې هدف ګرځوي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو له مخې څلور کلن امنیتي پلان چې د افغان حکومت تر لاس لاندې و دوه میاشتې وړاندې وروستی شوی او اوس د اجرا په حال کې دی. افغان چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو او مشرتابه د لمنځه وړلو د هڅې خبره کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرپل د سیاد وسوالی په مرزاولنګ سیمه کې حمله د وسلوالو مخالفینو ورستۍ نمونه ده چې د راپورونو لمخې ډیر شمیر ولسی وګړي پکې وژل شول. د افغان کارپوهانو په باور د افغان حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو د مشرتابه د سوق او ادارې د مرکزونو لمنځوړل تر یو حد ممکن او تر یو حد ناممکن دي. د دغه کارپوهانو لډلې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
هېواد څخه بهر د طالبانو عمده او اساسي مرکزي قرارګاوي چې جګړه د شپارس کاله رهبري کړې ده، که هغه وي دا یو څه ستونزمن خبره ده. او که مطلب کور دننه چې د ولایتو په سطحه باندې د طالبانو د سوق او ادارې مرکزونه، بله دا ممکنه ده.
دا سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې افغان چارواکو په وار وار دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د تمویل او تجهیز مرکزونه له افغانستان بهر په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي او له هماغه ځای افغانستان ته د جنگ لپاره راستول کیږي. افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید افغان حکومت امنیتي پلانونه په سمه بڼه عملي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کړي.
Thank you. ازادي رادیو تاغوغست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org باندې هم اوریدل شي. اوس هم ورزو یو ریپورت ته چې بیا هم د اکرام الله اکرام له خوا جوړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ مرکز د برتنیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوی او ژر به د ولسوالۍ مرکز ونیول شي. دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل سیمې ته تازه سرتیری هم رسیدلی دي. دغه ولسوالۍ مرکز تیره شپه د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیو. اکرام الله اکرام ته غوږدو.
جانی خیل د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیوله خو د جګړې وور لا تود دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره د ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوي دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې توګه مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
لتیر یو کال ریسی دا دریم ځل دی چې وسلوال طالبان د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ نیسي. اوس له هر چا سره مطرح پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان په ډیری اسانۍ توانیږي چې دغه ولسوالۍ بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت غرنۍ موقعیت او له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله عمده لاملونه ګڼي. ښاغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان د جاني خیلو ولسوالۍ جغرافیوي موقعیت ته په پام سره یا د ولسوالۍ ونیسي او د ځان لپاره د یو مهم پټنځای په توګه وکاروي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وایي چې دغه ولسوالۍ یو وار بیا ځکه سقوط وکړ چې په جګړه کې پاکستانی پوځیان عملاً د طالبانو ملاتړ کوي. د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وایي
د جنگ کې پنجابیان ونیول شول. یغو خپل د اقرار وکړو دوی پاکستاني او دغه سره کوم کسان چې لګیدلی و هلته په ساحه کې و دغه سره پاکستاني شناختیان و. یعنی دا کار ثبوت دی مو په کیسه
روانه ونی. د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنۍ او تداس یو کس ښکارا کړ چې په اردو ژبه خبرې کول او د ملي امنیت د وی سرچینی په وینا یاد کس د جاني خیلو په جګړه کې نیول شوی دی. یاد نیول شوی کس رسنۍ ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکو دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی و. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وایي چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډیری کورنۍ ګاونډي ولسوالیو او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوی دي. بل خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت د دې لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سیړونکي حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دولت ډېر زیات مصارف وکړي، ډېر زیات عسکر شهیدان سي، منطقې طالبان نه بیرته ونیسي، مګر هلته بیا د دې پلان نه وي، صحیح ترتیب مدیریت نه وي چې هغه څنګه وساتلی شي. جاني خیل تاسو وګورئ د دریم ځل دی چې طالبان یې نیسي او دوه ځلې دولت بیرته ځنې ونیول.
د پکتیا دولتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د یادې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه جوړ نشي لري نه ده چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. کولای شي په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ غږ واوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي په هیواد کې د نفاق او د قومونو د بیلولو دسیسې پیل شوي خو افغان ولس به اجازه ورنه کړي. ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي چې په دې برخه کې فعالیت کوي خپلو اهدافو ته ورسیږي. ښاغلی داودزی دا خبره د پنځمې په ورځ په کابل کې د شاوخوا 300 هغو ځوانانو په ستاینې غونډه کې وکړه چې سږکال د کانکور په ازموینه کې ډېرې نمرې خپلې کړي. اخوا د کابل پوهنتون رئیس په دغو نویو محصلانو ټینګار وکړ چې د تحصیل په بهیر کې دی د هر ډول سیاسي، ژبني، قومي او سیمایي تعصب څخه لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی اندېښنه لري چې په هیواد کې د قومونو د بیلولو او د افغانانو ترمنځ د مذهبي، ژبني، قومي او داسې نورو تعصبونو د رامنځته کولو دسیسې پیل شوي دي. د وویل دغه د سیسی چې په هیواد کې دننه او بهر د ځینو کړیو لخوا پیل شوي د تروریزم په څیر خطرناکې دي، خو افغان ولس به اجازه ورنه کړي چې د دغو د سیسو پیلوونکي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
هیواد له یوې دسیسې سره مخ دی. موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو کې د نامعلومو کړیو لخوا تعصب دودیږي. ښایي ځینې ناپوهې کورنۍ کړۍ د خپلو لنډمهالو سیاسي ګټو په خاطر د دغو دسیسو ښکار شوي وي، خو موږ د خپل ملت روحیه ښه پیژنو. د تعصب پر وړاندې به داسې مبارزه وکړي چې د تروریزم پر وړاندې یې کړې ده.
ښاغلی داودزي، دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سباندې 300 هغه ځوانانو په ستاین غونډه کې وکړې چې سکالې د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې اخیستې دي. ښاغلی داودزي وویل، موږ تروریزم، طالب او داعش نشي ختمولی، خو که ویښ ونه اوسو تعصب به مو ختم کړي. په جوړې غونډه کې درې هغه محصلین چې په کانکور کې تر نورو زیاتې نمرې خپلې کړې وې وستایل شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وویل، پوهنتونونه د علم، تحصیل، د اکادمیکو معلوماتو د حاصلولو او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو ځای دی، خو په خواشنۍ سره چې په تېرو څو کلونو کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د ځینو متعصبو کړیو د سلیقو ښکار شول. ښاغلی فاروقی پر دغو نوو محصلانو ټینګار وکړ چې خپل ټول پام علم او تحصیل ته واړوي او له هر ډول تعصب څخه ډډه وکړي.
د خرافاتو، تعصبونو او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې چې هڅې کوي زموږ ځوانان د خپلو شومو هیلو په خاطر استعمال کړي، پر وړاندې یې مبارزې ته ملا وتړئ.
په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې چې ګواکې یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د دغه هېواد د خلکو ترمنځ بېلابېلو تعصبونو ته لمن وهي. خو د حکومت مشرانو، ولسی او مشرانو جرګې او یو شمېر سیاست پوهانو په وار وار له حکومته غوښتي چې خپل یووالی وساتي او د روانو دسیسو ښکار نشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ اسقدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په تېرو ورځو کې اوریدلی دي، د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف له دوه ورځو راهیسې له اسلام آباد لاهور ته سفر پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ګڼ پلویان یې هم په بېلابېلو ځایونو کې ولاړ وي، دی روان دی، په بېلابېلو سیمو کې خبرې کړي دي، ویناوې کړي دي، تر ډېره پورې په اردو باندې او د هغوی په سیاستونو باندې انتقاد کوي، همداراز خپل ځان حق په جانبه بولي او ځینې نور موضوعاتو ته هم اشاره کړې ده. د آزاد اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال رفت انجم همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه ده له اسلام آباده. مهرباني وکړئ، نواز شریف اوس کوم ځای ته رسېدلی دی او څه ویلي دي تازه؟
جی بالکل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم کم چې نایل ګرځول شوی و د پاناما سند په کیس کې، هغه پرون د خپل سفر چې لاهور په لاره باندې په لور چې شروع کړی و او د مختلفو لارو د لارې هغه لاهور ته روان دی. بیګا د هغه شپه په پنډه ښار کې وه او د پنجاب هاوس کې هغه بیګا دلته کې شپه کړې ده. سحر غرمې تقریبا د پاکستان د معیاري وخت مطابق 2:00 بجې د دې ځای نه روان شوی دی. دا وخت وزیر اعظم نواز شریف چې دی د پنجاب په جهلم ښار کې دی او هلته کې د هغه پلویان چې دی ځای پر ځای هغه ته د خراغلاس لپاره ولاړ دي او د هغه ته استقبالیه ورکوي چې هغوی هر وخت هغه سره څنګ په څنګ بزي.
دوی څه وایي دا په خپلو خبرو کې څه ډېر یادوي، څه خبرې کوي دغه مهم
بېګو صاحب؟ دوی تېره ورځ هم دا خبرې کړې وې چې هغه د سپریم کورټ کومه دا فیصله ده چې هغه نهیله ګرځول شي او هغه دا مني، خو هغه بیا هم ولس لذي او د ولس نه تپوس کوي چې آیا دا فیصله عدالت صحیح کړې ده او که نه، ځکه چې ولس نه غواړي چې وزیر اعظم لاړ شي. هغه په خپلو تقریرونو کې په بار بار دا وایي چې د سپریم کورټ فیصله هغه مني، خو هغه بیا هم ولس ته ځي او ولس نه به تپوس کوي چې هغه دې فیصلې ته.
یو څه بل هم راته وایي، دا چې په جی ټی روډ باندې ځي، په بیلابیلو ښارونو باندې ګرځي، ویل کېږي لارې بندې وي او ډېر بیروبار او رش جوړیږي. خلک په څال کې د دغو سیمو د خپل پلویان څه وایي؟ څه شور ماشور خو به یې نه جوړ کړی.
سنده سب فلحال خدا سے اس بد واقع پیخ نظر آپ مخت شوی زکر چھے زائی پر زیبانی دا کمپلائیان دی اگئی کمپونا چوکر دی والتا دا استقبال دا پارا والار دی خو دا ویلکی گی چھے دا پلائیانو او دا پورا چھے دا سمرا کافلا روانا دا دی دا سیکیورٹی لپارا چھے دینو کافی امنیتی اہلکاران چکم دی اگا تاکل شوی دیو تقریبا دونی مزر نزیات امنیتی زواکون اہلکاران دی چھے دی زی پر زی دی دا سیکیورٹی کم دی اگا دی کئی دی نیلا و دا وقت وزیر اعظم دا جہلم پا دینا خار کے دی والد اگی یو مختصر شان دی خطابو کو وغی دا اویل چھے دا پاکستان اولس اوس ہم نواز شریف چھے دی اگا خپل لیڈر گنی او اگوی با دا اولس پا مرستا یو نمی پاکستان جوڑی او ہم دا دی مقابلہ با اگی دا اولس پا طاقت بانے کے او انشاءاللہ پاکستان کے با دا دی چکم حکومت تی یا دا دی چکم روانی حلی زلی دیا با ہم دا سے جاری بھی مختصر یو مختصر تقریر اوس ہم اگی کرے دی او دا وقت اگا پا جہلم خار کے اوس ہم دا پلویان پرش کی اگی چا سمرہ رش تیل دا کی
جاندے اسے رفت انجم و دے آزادی اروپا راڈیو دا مشال سنگی خبری اللہ پا اسلام آباد کی لاہور تے دا نواز شریف دا سفر پا باندی مکتا تازہ جزیات ہو رول نواز شریف تیر ورزی رئیس خپل سفر پیل کرے دے پرنش پا پنڈے کیو اس پا جلم دے پنجاب کی دے آل تخپلو پلویانو تا وینا کوی تر دیر پوری دا سپریم کورٹ لپریکلی سرا همغا گئی دے خو وائی چی خلکو تا پا مراجعی با دا سی او پاکستان جوڑوی چی دا خلکو پا خوخ بوی دا نواز شریف دا سفر پا باندی ما نور جزیات هم تاستو پا پروگرامونو کی آورو متحده ایالاتونو د چهارشنبه پورې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې د پروګرام دوامې د رژیم او خلکو د بربادۍ سبب کېدای شي. په سختو ټکو بیان شوی دا خبرداری د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ورکړ. په ډېره تفصیل د اجمالانت پر ریپورت کې
د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس په خبرداری کې پر شمالي کوریا ټینګار شوی چې د خپل ځان منځوي کول د پای ته ورسوي او د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام دی ودروي. ښاغلی ماتیس ویلي شمالي کوریا به د وسلو هر ډول سیالي او کړکیچ چې پایلوي وبایلي. د ماتیس له دې خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا خپل هغه خبرداري بیا تکرار کړ چې د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن وشتونکي توغندي او توغوي او زیاته کړې ده چې دوی هغه پلان نهایي کوي چې غواړي د جاپان په ټاپوګانو او د ګوام سواحلو ته نږدې پر اوبو څلور توغندي او توغوي. پیونګیانګ همدارنګه د امریکا وروستۍ خبرداري هم بې معنا بللې او ویلي دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرو ته نه دي چمتو. د پینګیانګ واشنگتن ترمنځ یو بل ته دا ګواښونه په داسې حال کې تبادله کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا پر خاوره د شمالي کوریا د برید احتمال په اړه د اندېښنه نه کوي. شمالي کوریا پر ګوام د برید خبرداری څو ساعته وروسته لاغه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد ته اخطار ورکړ چې که بل ځلې امریکا ته ګواښ وکړ له داسې اور او غضب سره به مخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ولسمشر ټرمپ د دې سخت خبرداری په اړه وایي
What the president is doing is sending a strong message to North Korea.
تلرسن وی هغه چې د امریکا ولسمشر کوي د شمالي کوریا ته پیواده سي ژبه سخت پیغام ورکړي چې د دې هواد رهبر کیم جونګ اون پرې پوهیږي ځکه هغه داسې نخکاري چې په ډیپلوماټیک ژبه دی پوه شي. زه فکر کوم ولسمشر غوښتل شمالي کوریا رژیم ته روښانه کړي چې امریکا د خپل دفاع لپاره له شک پرته وړتیا لري او د خپل ځان او خپل متحدانو دفاع
کوي.
د سپینې ماڼۍ او پینګیانګ ترمنځ کړکې چې وروسته لاغې چې شمالي کوریا د جولای په میاشت کې د توغندیو دوه ازموینې وکړي نور هم تود شو.
ازادي راډیو ته غوږی است. تر اوس به په افغانستان کې څلور بجې او اته ویشت دقیقې دي. د زابل ولایت د ځینو عامو خلکو غږونه درته خبرو چې په بېلابېلو موضوعګانو یې له موږ سره خبرې کړي دي.
نوم یې شمزلا ده او د زابل ولایت مرکز کلات اوسېدونکی یم. زابل چې ته د زیاتو ستونزو سره مخ ده که امنیتي وضعیت که د استعدامیې په وضعیت کې او که شاروالی.
زه احمد الله زابل ولایت مرکز اوسېدونکی یم کټک د کلي. نو دلته خلک ډېر په بېکاري غربت په فکر کې ژوند کوي. مخکې ما ولا خپل ښه کاروبار د تجارت او زمینداري م ښه و کاروبار ښه و وضعیت ډېر ښه و. اوس دا اوس حالت خو کاروبار ډیر دی په سوید
زمانم احسان الله دی د زابل ولایت سوری ولسوالی سیدونکو يم په سوری ولسوالی کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم په سوری ولسوالی کې د معرفت خاصه مکتب ډیر کمزور دی او وری تعمیر او کتابونه کارتاسیا شی هم نه لري د کورې معلمان هم کمزور دي لسنسنسته نو درسونه هم کمزور دي
زمانم حیات الله جهانی د زابل ولایت مرکز کلات په سیدونکو په زابل ولایت کې ډیر خاص مشکلات دي هغه د زابل د خلکو ګټ شتون دي زابل په شهر کې داخلي شهر کې خلک دي ډیر بیکاره دي خلک ونشي توکو باندې خلک دي خلک داسې پروژې داسې کار شروالي د خپل خیا د داسې نور مشتات خاص خدای ته کارونه نه دي پیدا شوی ترڅو د خلک لنشي توکو خلک بیکاره یې خلک د خارج د تګ خدای راوګرځي ترڅو
د زابل مې نوم سړي کولا ده د سینا کوسیدونکو کاروبار نشه د وسه دغه خونه د خلک په خوا تو ک په لږ پیسې باندې خلک نه توکي خوشاله کاروبار بس دغه نه گزاره کوي چې خونه خلک په لږ پیسې کې نه کوي کاروبار خوشاله دغه نه بس گزاره کار کوي بیا کارسته کار کوي بیا کار پیدا کوي کارسته
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي په بیلابیل موضوعګانو باندې ازادي رادیو سره خپلې خبرې شریک کړي په غږ ثبتونکو ماشينونو هم درس زموږ خبريالانو سره کولای شي په بیلابیل برخو کې خبري وکړي اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دي د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ملالی بشیر وای
د 209 شاهین قلی اردو د هلیکوپترو د هوایي حمله په نتیجه کې د سریپول په لغمان سیمه کې د طالبانو هغه قومندان وژل چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د ملکیانو په وژنو کې په وژلو کې لاس درلود. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوې دي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش جنگیالیو ترمنځ په نښته کې د انصار په نوم د داعش ډلې یو قومندان وژل شوی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي فساد د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په کابینه کې د تغیراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ننګرهار ولایت په مهمندري ولسوالۍ کې څلور کسان د چاودیدونکو توکو سره نیول شوي دي. امریکا د روان کال په سر کې ورسته له هغه د کیوبا د وخت ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته شول، خو دا خبره اوس امریکایي چارواکو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې کډ اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم او د رژیم د ختمېدو او د خپل خلکو د بربادي سبب سي. د پاکستان لوا کلیری کرایسوي صدر اعظم نواز شریف پرون پر اول پنده کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستري محکمې هغه پریکړه چې د ناسب سوي شتمنو په خاطر لدندري لري کړی رائے ورکونکو ته یو سپکاوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه سباون کاکړ وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم پاموکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ نن د زونو په کچه د غازی امان الله خان یو ورځنی سیالي پیل کړې. د غلوبي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د الف دریز ورکوونکو سیالي دي او د افغانستان 50 زون لوبډلې پکې ګډون لري چې نه ورځې به دوام وکړي. د لوبي په خوست ولایت کې پیل شوی خو پایلو به په ننګرهار کې د غازی امان الله خان په لوبغال کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال لیگ ساحلي سیالي پیل شوې ده. دغه فدراسیون ټکنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي لري دوول چې په دغه سیالیو کې هغه لوبډلې لوبیر چې لدی وړاندې شي سیالي ترسره کړي او لدی لارې غواړي لوبغاړي لا پیوړي شي. شغل کارګر وایي چې د دغه لوبو لومړی سیالي نن د طوفان او خراسان لوبډل ترمن ترسره کیږي. او ورسې خبردار چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون مسؤل وایي چې په کابل کې د سکوهلی سیالي ترسره کوي. دا سری د بوکس بابا په نوم یادیږي چې پکې د کابل د کلبونو لوبغاړي ګډون لري. د یاد وزارت د ورزشي فدراسیون د نشراتو مسؤل ذبیح الله شهزاد آزادی غړي وویل چې دغه سیالي به یو ورځ دوام وکړي او د غوره شو لوبغاړو څخه به ملي ټیم ته هم لوبغاړي معرفي شي. شهزاد زیاتوي چې د دغو سیالیو هدف د بوکس بابا په نوم د پخواني لوبغاړي د ورځې او یاد منزل دي. د خبرونو پای
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي رډیو په ویب سټ کتلای شي. په ننګرهار کې لوی خو د ګرمۍ سخت موسم دی او بل خو په دې ولایت کې د برېښنا پرچاوي پر خلکو ژوند تریخ کړی دی. په دې ولایت کې کله د برېښنا پرچاوي ورکه شي او کله بیا اته ساعتونو ته ورسي. اوس بیا په دې ولایت کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوي. دا چې اصلي لامل یې څه دی د ازادي رډیو خبریال شاه محمود شینواری د ننګرهار د برېښنا له رئیس امید صباح سره ځانګړې مرکه کړې او په لومړي سر کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه پوښتنه کړې. دغه مرکه سره واورې ورسته له هغه هم دوه اونیز پروګرامونه د یونیسف په همکارۍ د ازادي رډیو ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او بیا د کور کلی پروګرام.
د پرچاوي موضوع چې تاسو کومه یاد کړه هغه درې ورځې مخکې د کابل څخه هم او د نګرار څخه هم مشترک حیات ناشته درلودله نغلو په بند کې. ټول افغانستان ته معلوم ده چې و میاشت کېږي د کابل نه نیولې تر نګرار پورې بارانونه هیڅ نشته او بارانونو د کمښت وجه هم دلته مهمه ده. د بند د نغلو د بند کومه د اوبو ارتفاع چې کومه یو ده هغه زخت زیاته کمه شوې ده او همچنان د ډرونټې د بند چې اوس عملا د یوکراین هیواد پنځه انجینران هلته کار کوي په مختلفو توربینونو باندې هلته هم د اوبو ارتفاع حد نه زیاته کچه شوې ده.
بله د
اوبو د سطح کمول زه فکر کوم چې د یوې هفتې نه را په دې خواته دا اوبه کمې شوې دي. د منګ د پرچاوي سیستم څنګه منګ جوړ ک دلته پنګرار کې منګ یو اساسي تقسیم اوقات په اساس باندې چې تاسو لیدلای شئ دلته تاسو ته بیلګې درکولای شم او د ولایت مختلفه برخه چالانیدل او بیرته پرچاوي د 3 ساعته 4 ساعته هر فیډر کې فیډر د منګ منطقې نو د دغه د وجه نه زویرلای شم چې په 40 ساعتو کې په 40 ساعتو کې 4 ساعته پرچاوي وي په نګرار کې
4 ساعته سره 4 د شپې د خاني 4 د ورځې د خاني تقریبا
وز تاسو ته خپل هغه ویللای شم 4 ساعته عمومي پرچاوي ده. مثلا د شپې د ورځې د خانه د پروګرام ده. د شپې د خانه منګ یو اساسي سیستم باندې دلته کار کړی ده چې هغه فابریکات په ننګرهار کې صنعتي فابریکات مطلق تاسو ګوري سروې کولای شئ چې فابریکات 14 ساعته 14 ساعته 14 ساعته مطلق پرچاوي په دغه وسنی حالت کې
د اوبو ساته 2% دومره کم شوې ده چې دومره غټ تغییر پکې راغلی ده چې اته ساته د برق پرچاوي
فکس اته ساته نه ده مختلف
عمل دي. مګر موږ عملا ولیدل د خلکو سره مرکې وکړي د 4 ساعت د ورځې 4 ساعت د شپې دي.
هو زه بیرته راځم کمبود د برق او کله چې موږ دریم ترانسفورمر نصب ک دغه انرژي مشکل هر شو تاسو په جریان کې چې نصب د دریم ترانسفورمر سره د ننګرهار اکثر مشکل هر شو یعنی په وخت کې 3 ساعته برق ور په 40 ساعتو کې
بالکل
40 ساعته شو بیرته اوس 8 ساعته یا 8 ساعته یا 8 ساعته کنه کمخ دوبو یو 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 ملي فاکتور ده اوس یو یو ملي موضوع ده. ماشینونه دا اوس ولاړ دي د منګ دوه دانی عینن د یوکرين خلک کار پی کوي.
اریس یو بل موضوع
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو له ازادي رادیو څخه د هر ماشوم خبرونه ته مو خراغلاست وایو. نن له موږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر محمد عارف عرفان دی. نوموړی د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه خبرې کوي. لومړی برته وایي چې د پولیو ناروغي څومره خطرناک ده.
پلانډه کده سوای مسجد د دوهمه نړیوال جګړې نورسته د اټومي بم نورسته یو ستر خطر انساني ټولنې ته بلل شوې دي. تصور وکړه چې د شلمې پیړۍ په شروع کې د دې ډېر غټ غټې پیسلا پیډمیګان رامنځته شوې دي، یعنی د پکتلوي شکل باندې ولسونه تصادمه رسولې ده، موف کړي دي، په زرهاو انسانان فلج کړي دي. مثلا امریکای کې په یو کال کې 40 زره انسانان فلج کړي دي. د دې پښان باندې تر دې حد پورې دوی په خطر کې وو چې خلک کورنۍ قرنطین کولې، چې خلک راونه وزي د کورونه، او حتی که څوک برا وتل دی غوی په مقابل کې به دوی به جریمه کېدل. نو دا ډېر زیات پیښې د دې په جامعه کې موجودې وي، تر څو چې په 1980 کلونه کې د واکسین رامنځته کېدو په نتیجه کې بیا د دې پیښې په مجموع کې په نړۍ کې تر کنټرول لاندې راغلي دي. په 1950 یم کال کې د دې تقریبا 3,50,000 پیښې موجودې وي، او بل اخر هم دغه د پولیو د منځه وړلو نړیوال انسیاتیف ورته وایي او په اصطلاح ابتکار د دې په نتیجه کې بل اخر په دنیا کې یوازې 3 هیوادونه دي چې یو نایجیریا ده، پاکستان ده، افغانستان ده، چې په دې
کې هم د پولیو
پیښې شته. نایجیریا کې 6 کال پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، پاکستان کې یوازې 3 پیښې دي، افغانستان کې هم 15 پیښې راپور ورکړل.
دا پیښې د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا پیښې د افغانستان یو پیښه په قندوز کې ده، یو پیښه په قندهار کې دي، او په هلمند کې. مجموع کې د غدری ولایتونو کې د پیښې راپور ورکړل شوی دی.
د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د عامې روغتیا اساسي هدف دا دی چې انسانان په روغتیا او په صحت کې ژوند وکړي. د ټول اساسي هدف دا دی. اوس د هدف د لاسته راوړلو لپاره په درې قدمو کې یا په درې مرحلو کې د عامې روغتیا فعالیتونه تنظیم شوی دي. لومړۍ مرحله چې ده د وقایوي مرحله ده، په دې کې حفظ الصحه ده، په دې کې غذا ده، په دې کې خوب ده، په دې کې سپورت ده، په دې کې رواني روغتیا ده، په دې کې ټول هغه اقدامات شامل دي چې سړی ناروغ نشي. واکسیناسیون یا واکسین چې پولیو هم په دې کې اساسي جز ده، ده هم د دغه وقایوي اقدامات جملې نه ګڼل کیږي چې اول کې د واکسین په ورکولو باندې موږ د ماشوم یا په مجموع کې د انسانانو دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم فعالیږي یا راویښیږي، او په حقیقت کې آماده کیږي د دې لپاره چې په آینده کې کوم میکروب همدغه میکروب ورداخل شي، نو وجود به دغه په مقابل کې دفاع وکړي.
کله چې یو څوک په پولیو باندې اخته کیږي، آیا دا مرض علاج هم لري؟
نه، علاج نه لري. وزنه لاره واکسیناسیون دی، واکسین دی چې دوی ته په واکسین ورکول کیږي. واکسین کاملا مسئول دی، تا ټول نه ارزان لار، تا ټول نه موثر لار، اغیزمن لار فقط واکسین دی. او البته یو بل شی هم هغه دی چې چون د خپل دی پولیو واکسین نه د ناپاک او ناول او بو او د ناپاک او ناول خوړو د لار نه انتقالیږي میکروب زی ازمی سیستم ته، د ازمی سیستم نه د میډي د کولمون د داخليږي عصبي سیستم ته، عصبي سیستم کې تر حمله لاندې راولي او د فلج سبب کیږي. نو خپل د سلسله مراتول، د پاکي او صفايي مراتول د فقط کې یو مخنیوای دی د دینه چې انسان په پولیو باندې
اختنسی.
خو هغه اساسي لاره چې تر ټولو مهمه ده، هغه د واکسین تطبیقول دي چې په هغه باندې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم د انسان معافیتي سیستم هغه راویښ شي، هغه فعال شي، او په آینده کې د دې میکروب په مقابل کې وجود دفاع او هغه ورکی مسؤلیت ورکی.
څنګه ده په کلیو باندو کې آیا خلک ازریږي چې خپل ماشومان واکسین کړي؟
اوس خو الحمدلله تر ډیره حد پورې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د میډیاګان، رادیو، تلویزیون، اخبار مختلف در رسنه چی دیده دی خلکو دی پوهاوی سطح لوړه کړی ده. ډیر خلک په دې باندې پویږي چې دا دی په خیر باندې دی، دا دی په فایده باندې دی، دا دی اولادونه دی دایمي فلج او دی معیوبیت نساتی نو همکاری کوي. خو ځین ځایونو کې فقط هغه هم دی ناپوهی ورته وایم، یا دی به علمي په وجه ورته وایم، بې سوادۍ په وجه، یا دی غلط تبلیغات په وجه باندې ځین خلکو ته ځین سوالونه یا شبهې شکوک موجود دی، شته دی چوغي مخالفت کی. خو هغه
څه رقم سوالونه دي سرهسته،
مثلا ځین دا دی غرب یو د سابولي چې فکر کی چې دا د مسلمانانو په ضد باندې هغه دی، یا ځینی یو توتیه ده. دویم سوال دا دی چې دا میندو په جنسی یا په تولد و تناسل باندې منفی اغیزه کوي. ځین سره دا هغه دی چې په اصطلاح د دینی غیرت باندې منفی اغیزه کوي. ځین خلک د سوالونو لري چې دا البته د دې کې کوم مواد چې دی هغه شری نقطه نظر مثال تر سوال دی. دی حرام دی یا هغه مشکل لري، د تبرته د ډیر پښتنه دي. نو هغه البته هم ډاکټرانو هم دینی دینی علماو د ټول نړۍ په ساته غیته ډیر مثبت او خنات ورکونکي ځوابونه ورکړي دي چې دا ټول خالی افواهات او د پوهې د نشتون په نتیجه کې دا سوالونه پیدا کیږي. څوک چې پوهیږي هغوی سره دا سوال نشته.
څومره خلکو سره دغه سوالونه حل سوي لکه تاسو چې وویل؟
وایم د ټول مملکت په ساته باندې چې په میلیونو دیرش میلیونو نفوس لرو نو دا به ډیر په فیصدي کې نه راځي، تقریبا په ډیره کمه فیصدي باندې د خلکو سره داسې سوالونه هغه شته دي په کلي بانډو کې. دقیق ارقام نشته چې زه اوس وایم چې مثال په دومره فیصدي باندې خلک هغه کوي، ولی په مجموع کې یعنی په ډیره کمه فیصدي باندې دا مخالفت موجود دی.
د پولیو واکسین څو ځله ماشوم ته ورکول کیږي؟
پولیو واکسین باید تر 15 کلنۍ مخکې 15 ځله ماشوم ته دای باید واکسین شي. عادي حالاتو کې چې مثلا په نور نړۍ کې کوم ماشوم اچي چې دوغې د ژوند ساته د صحت ساته د روغتیا معیارات هغه ډیر لوړ دي او په لوړ خو شرایط کې ژوند کوي. البته تب نقطه نظر په هغو ساحاتو کې چې الته اندیمیک ساحاتي یعنی الته د دغه میکروب په ډیر هغه باندې موجود دی، یعنی خطر د خپراوي ډیر دی یا د دې مرض د خپرېدو ډیر خطر موجود دی، الته بیا باید د شمیر هغه نه دی. په هر ځل چې کمپاین کیږي معمولا باید دوی ته واکسین ورکړل شي.
کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته سوی وي دغه وخت هم ته واکسین ورکول کیږي؟
پولیو باندې خو چې هغه شو معنا ده چې نور خو هغه
ګټ نه کوي. یعنی دا په اوسې مرز اخته کیږي چې هغه هیڅ علاج نه لري؟
علاج نه لري نه. دا مخکې د دینه باید ورکول شي.
بله، نو تاسو مشوره کورنۍ ته څه راځي دغه د پولیو د واکسین پر وړاندې بې تفاوتونه اوسي؟
کاملا کاملا، دا یو انساني اسلامي اخلاقي او صحي مکلفیت دی چې دوی خپل ماشومان باید په ټولو هغو امکاناتو باندې چې لري هغه د مختلف امراضو د پولیو په مقابل کې د واکسین کې او دا د دوی په خیر باندې کار دی. یعنی ته ټولو ګوره ډیر جالب خبره ده چې په ټوله دنیا کې د مرض د بین تللی دی، یوازې په درې ملکونو کې دوه ملکونو کې دا شای پاتې دی. معنا دا ده چې دا د کنټرول وړ یو مریضي ده او دا ټوله نړۍ دې ته یعنی ژمنه ده چې دا مریضي به د بین وړي.
دغه د پولیو د واکسین لپاره کوم کمپاینونه چې کیږي دا په کال کې څو ځلې ټول کال یې څه رقم وي؟
نو دا خو په هر فصل کې عمدتا واکسینونه یې اساسي واکسینونه
اوس بیا دغه کمپاینونه شروع شوي دي.
کمپاینونه شروع شوي دي ځین اساسي که په نامه د ان آی ډیز باندې یادیږي چې د واکسیناسیون ملي ورځ دي، ځین بیا سب ان آی ډیز دي چې فری ورځ دي، هر میاشت تقریبا دا شی تکراری.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي پکل واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
سو د ماشوم د خپل پینسو کښ کوه اته ماشوم پینسې ودلې و چې شې دی ورکو.
دیوی مور خبرې مو اوریدې چې ویلې ماشوم ته خپل شې دی نه دی ورکړي، نو ځکه لبی لا بیل سی ستونزه سره مخ دی. یو شمیر نورې مېرمنې هم ورته ستونزې دی. ل ازادي رادیو سره اوسې. درمنه ورکونکو تیره اونۍ د سی کارکونکو لخوا د مور په شدو د تغذیه د اونۍ تر انوان لاندې په ټوله نړۍ کې اول منزل شوه. د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې ډاکټر نورالله الفت وایي چې په دې اونۍ کې د دوی ډیر کوشش دا و چې د خلکو عامه پوهاوی د مور د شدو د ارزښت په اړه زیات کړي، ځکه لا هم په اکثرو سیمو کې ځینې خلک د مور د شدو په اهمیت څومره چې ښایي نه پوهیږي. کله چې موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو هلته مو هم په لسګونو هغه ماشومان ولیدل چې د مور د شدو د کمښت له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته وو. هغو ماشمانو چه ده مور شده نوی رو دلی خوارزوه که یا سوی تغذی شوی و دا چه ده کمو دلائلو لمخی ماشم ده ده مور شده نرسیگی پا خپراونه که اورپانی غگیگو لمرای دیغی نیا خبری او رو چه وی کلیل مسای یو کلن شی ده دیل پاره ده مور لشدوس خبیلوی چه غواری انگور بل ماشم پیدا کری هغا ده دیرو ماشمانو راول هم لخپلوانو سره ده سیالی لپاره غوره گرنی
وقتی تن پریمیزی بیا بل پدستی آقای بیالایی او دا یو کلن تا بگه بیا ورکو ولی چون دا بیخی شدیه نورکو دا او سوی تغذیه وست نمیشتا کنید و یاد چه خاره و بو خاره شوالی خاره بوریگانی خاره ده تا رسی تا چه سمون شدیه ورکلی او یا پاکتی چه نمیشتا کنید و قطعی آقا بیا خلاست بیا مرتانه بی ورکلی
پا روختون که مداس مرمنی هم ولی دی چه خپل ماشمانو تا دا شدو دی نورکولو پا واجه هاگوی خوارزوکی کری و خودوی لا هم پا دی نپویدی چه علت چه دی دی دو مرمنو خبری پا دی اکل واوری
چه بیتا؟
دل تل چه سره بستاری؟
دل سمیولا سره
سمیولا سره سمیولا دی چه کیگی؟
زوی می
چه پیسی بیدی؟
سوی تغازی
ولی سوی تغازی سر؟
خطه است زوز خبره
شدی دی خپلی وار کری؟
یه شدی من است خپلی لول و رزمی لانای
ولی نبی؟
تا نایی
بیدی خیلی چه وار کول؟
داغ پردر شدی مار کول مرغوی چپ شدی مار کول تداوز پوری غلق
چه مرا وقت دیده تا پردر شدی وار کری؟
تا چلور میست کیگی وار کول
ورز پو ورز خپل وزن لاس وار کی؟
و دنگر خپل اول وار لاداغ دنگر و تداوز پوری اوس مریض دیری
سه مریضی لری وس؟
اوس داغ سوی تغازی مرازی دلما خیم داغ سوی تغازی مرازی و لخلیل نسی تبایی یسالی نیسا
لکم جراغلی
لباغ را
پدی زوی دی تستی بیدی
دو میاستی نایت سیست پیر خو پاس دو دو میاستو داغا سیست تغازید
خپلی شدی دی ورکی؟
خپلی می ورکم کمی
کمی دی؟
او
والی دی شدی کمی دی؟
رست خبر
چی شای خوری خوراک چکه؟
خوراک چی دای خو خطق مطق دا داغا خور
مثلا کم شان بیر خوری؟
بانجان بامیا کدوگا کی
دمیاست سور پی آید لری
گاتل چیر زیب گاتل نسکلا سرک پور کناس
ده کورانه و ده بیغبری لواجی چی مورت ده حمل پا دوران که مناسب خواده نبرا بروی اول روانی پلوی هم خوشحال نساتی زینی ما شما دوم رکم زوری نری ترزی چی بیا ده مرشده رو دلی هم نشی سادیه لام داسی میرمنو سخده
کلس پیدا سو ده ما شما دی خپلا پی نسو کشک پی نیستی رو داله
بیا دکتر تواران نگلی؟
دکتر نام دکتر ارتم روستی سرو که خوب بیتم آقا رکم ده
شدی نیستی رو داله؟
نه نیستی رو داله
خبگان یو لوگو دلائلو سخده چی دی مرشده و چوی پی دی اکلا هم لدوو میرمنو سر اغگی دلیو
جیلا
جیلا؟ چون را وقتی یه چیز دی ماشومی سر بستاری؟
یا مثلا سپی کیگی
داری چی کیگی؟
دلور ندا دان دامان دا
خپلی شده دی ورکری؟
نه شده من سوچا دا وچ شده ورکم
چی ورکی؟
وچ شده
پا کور که خوبیتی جگر خونی و خبگان چی نلاری؟
بن لیری بلا بن لیری
تا کور که بلا بن لاری؟ بیا جنجال که دی سره؟
که ایوان ماری سوچی سا دکتر دی بوی اولی چی تا
سو پوی؟
بل بای
بندی وای
چه کور که بو چه دی خلاص یو چه دی ورکه و چه چه دی روری اهم تلکی روری تو لکی چه دی ورکم
دای تاس خواند که وی ولی چه دی روری بی خواندی نمو تو وی چه ماشون بدن و چه بکن
دا خبر منی زدی تو ورکی
دیگه خبر منی نو تا کور که بیام دوم ندیر جگر خونی که چه دی نمو چه سوی
سمیو کم
سویکا خپل از چې جګر خونه شم شو دی مې و چی شي چې جګر خونه نه وم خاوم آرام هم شو دی مې
معمولا کوم مسایل د ته جګر خونه کېږي
استری مثال سړای ته کار شي دی ګری سم نه دی کړای سړای سم غذا ور نه کو کور کې دی نستی وی او شای و نه لري په دغه سړای جګر خونه کېږي
او
اولاد مری شي ورته جګر خونه شي پیسې و نه لري تداوی دی و نه شي جګر خونه کېږي ټول جګر خونی
بل اخر شو دی و چی سي او ډکای ماشوم وګای پاتې
شیو
ایتو په نظر ادغه ستونزې حل څه کېدلای شي تخپل باید څه وکي چې جګرخونی ونه کې او شو دي و چې نسی
جګرخونی خود ما په لاس نه ده جګرخونی هغه نه پرچې ونه کا چې ښه پیسې ولري جګرخونی نه کا چې پیسې ونه لري جګرخونی جګرخونی در ټول
د کور غړي څومره په تا باندې پام ده متوجی دي او نه وړي چې جګرخونی سي
هیڅ متوجی نه دي ماته هیڅ ما پام نه کا جګرخونی ټوله ماته پیدا
کی هیڅ د قصه کې نه دي
نه نه
او بل اخر تاوان څوکي
زه تاوان زه چې زه چې له جګرخونی شم ماته سبي تکلیف پیدا کیږي
او له تاسو سره خو دا وړکای بچای دي تاوان کوي کنه
وګای پات کیږي چې شو دی ورکان شو دی نه
ایتو خوان په دې خبرو پیږي چې کله ته خفای نو شو دی وچیږي او بچای دی وګای پات کیږي آیا په دې پیږي
او ولی نه پیږي
بی پروا ده
هغه مېرمنې چې ژر ژر ماشومان راوړي دا چې اول ماشوم ته په کافي اندازه شیدې نشي ورکوي په لوی لاس یې په خورځوکه یخته کوي د کندهار اوسېدونکې مریم همدغه خبره کوي
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس اتی د لتی چې له کور ډاکټر څخه ور وره غل دا خراب شدید نه ورکو شدې یم خو چې سوي نتی پریک دا په ډر شدې ورته راوړي اتی شنه غړی ونیو ل شنه غړی چې په ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې په تبي سوي ل تبو چې په دا عمل و استراکی کو
او ولاتی ټول دا چې مور شدې نه دی خوړلې
نه دی خپل بل کوچنی په نس او په وچم سوي دا یو نمبر شدې ورکول ته له وخت کم
دومره بی وزلی کورنی همشته چه سوال که بی بیخ پلو بچو تا وچه شده اخلی زکه موری شده نلری دو بیا کلنه نیا وایی چه ده گدایی پا پیسو وچه شده اخلی بیایی هم المسی ورنم رشی
ده لاز دانه مرشوی دی او ده اول سم دی ده چه پیداشی غط غط خخ کل کل خخ سطره سطره بیا ده تای نخوری ده کش نکی او ده سه جنگر که ده
مورم شده نلری؟
نه مورم شده نلری ده اخری چه شده پیداشی کنه چه نخوری وچه که گی کنه ده ده شپک میشته دیو گارا خیره تو لو تو لو تو لو شده ور تو اخلو بیا ده روزم نکی گی سلور روزم نکی گی بیا وگی که گی بیا تو لو
خیره تو لوی بیدیت شده اخلی؟
او خیره تو لو زوی بلیوانه ده ده تیمان نده ده تو لی
سره لدی چې پیسې هم نه لري او ماشوم هم در لغاره ده چې باید پودری شدی ورته واخلی
پیسې ټوله ځان ته ډوډۍ نه خورو کتغ نه خورو څه شی نه خورو دي تاسو شوده اخلو خیرات ټوله ول شوده ورته واخلو بیا هم داسې چې کیږي مړ کیږي
روزو دیتا چه ولی زنی میرمنی شدی نلری یای پی کمی بی او دی حل لاری چکی دلیشی ده آمی رختیا پا وزارت که ده ماشمانو ده تغذیه دی برخی مسئول دکتر هماین لودین نمو پختیلی چه ولی دیوش میر میرمنو شدی کمی یا هم نوی
یو ده آغی سخه ده ناسمو طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودی نه لرم کله چې دغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودین ورکوي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودی ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودی تولل شي شپږ ساعت او ساعته ساعت او شودی ورکوي نو تمنغه وخت د مور شودی کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت ته او یاد کار زیاتواله دي مندی ډیری مصرفی دی او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې سا شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي تر حالې کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته
ډاکټر لودین ویل چې ځینې میرمنې ماشوم ته د شودو ورکولو په طریقه نه پوهیږي نو ځکه یې د وخت په تېرېدلو سره شیدې وچې شي هغه به راته وایي چې مور څه ډول خپل ماشوم ته شیدې ورکړي
لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو څلور نښې لري که دغه څلور نښې وي نو ماشوم ته ښې شودي ځي او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدیږي لومړی په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي په هغې باندې فشار واردوي او کله چې فشار وارد شو شودي خارجیږي دویم نخی داده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخته وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخته وي نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشو ماشوم د ګیډ درد شکایت نه کوي او د هاغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده تنه د مور شیدې راکش کوي. دریمه برخه هاغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده هاغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځه فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره دغه څلورو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشی.
قدر من دوستانو د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. موري ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
زمن دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمن دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا داتی سرا اوکڑا چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ پچے تک یا شولا کا شگارا شڑی